السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې 130 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر کسان پکې مړه شوي هم دي. د تیرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. د قشتپی کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د اماړیکو عامر عبدالمبین صافی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغار ولسوالۍ په هموارسای کلي کې شوې او په خبره قربانیان هم د همدې کلي اوسیدونکي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغي په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډېر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تریتام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بل لور ته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځني مخکيني برید له امله د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. اسرائیل د پاوز بیان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلیانو تلفات 1200 ته رسیدلي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرائیل د خپلو 1190 پوځیانو وژل کېدل هم تایید کړي. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون له مخکښ مشر بینی ګانټ سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې استراري حکومت ته واک وسپارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات له راستنۍ سره نه دي شریک شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیالي لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې سوځېدلې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسیدلې دي. په یوه بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپی کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق ته راشي.
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومداره خبره ده کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. 9:15 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په هرات ښار او لویدیځه سیمه کې نن سهار یوه بله زوروره زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکز یې هم له هرات ښاره بهر و. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی، ځکه چې اکثره هراتیان لا وار له مخه له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې وو. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي راډیو ته وویل سهار 5:15 و چې د هرات ښار په ګډون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیانمن کړل.
تاروبات سنگی، انجیل، کروخ، گلران، غوریان، کوهسان، زندجان و لسوالیو کی یوشمیر کلی ویجاړ شوی دی. تپیان مدرلودل روختی ټیمونو روختونو ته لیکدولی دی.
هرات انتقال داده
کڅم د هرات دوالی ویان په نننۍ زلزلہ کې د مړو او ټپیانو د قرار ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ځای روختی چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 125 نورو ټپی کېدو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې کمیسیون مشر رحمت الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی په پیغه کې د 116 کسانو ټپی کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړی ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر له دې امله کم دی چې د تېرې زلزلې د ویرې له امله لا هم ډیر خلک خپلو کورونو ته نه وستان شوي. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي وو. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. له دې وړاندې په هرات کې د یو شمېر خیریه مؤسسو کارکوونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمېر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو، خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبې راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینۍ په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولي دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکې ملکه
متاسفانه زمین لازه انقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوی و چیز مون کور زیان من کړ. د لیزه خونو کې مو درځونه راغلي دا دائم کې اول زلزله وشوه کور مو نړیږي
خانه مو فر خواد رخت.
بل خو په ټولنیز رسنیو کې خبر شوی تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزله د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځنیو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خود طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دیاړت سند ویل د هرات بل اوسیدونکو سارا هم وای زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا تای جوړ کړی.
په خاطر از زلزله مو کو چودولای او نړولای اوس ته نو امکانات نه لرو چې برته جوړ کړو خپل کور ته بیرته ستنه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت دریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو د هرات ولایت په 14 کیلومتري کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلات زمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزله کې پاتې کیږو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او دغه راز زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون رئیس احمد الله متقی وپوښتي چې د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړې دي.
خوش وختانه چون خلق له وخت په هرات ښار کې او لسوالو کې دا تدبیر جوړ کړی و تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و، البته مالي تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملیې کارمندان چې د هغه هلته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیار ټیمونه صحي ټیمونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تداوي وشول او د زلزلې ټکان ډېر سخت و. اول زلزلې ته ورته و
متقی صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې، تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او کله هم دوام لري؟
ټیمونه رسېدلي وو، د اسلامي عمارت هوایي او زمینی ځواکونه رسېدلي وو، او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسېدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته. باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي. نجات ټیمونه د موږ خپل او همدارنګه خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو راایستلي دي. دغه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو. په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي، هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي، د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی، کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې، ځکه د زلزلې ټکانونه کاریزونه خراب کړي وو، همداراز ساحان خراب کړي وو، د اوبو سیستم ورته جوړ شو. بالحاله هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي، لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي، اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي، په هغو کورونو باندې کار روان ده، او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همداراز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي، خیریه بنسټونو، هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي.
پخوانی زلزله کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدلې دي، د ټولو وژل سوو او مړیو جسدونه راایستل شوي، ټپیان هم رسېدلي روغتون ته. شمېرې څه ښیي؟ ستاسو کمیسیون سره څه شمېرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیانو شمېر څومره دی؟
په تېره زلزله کې سېشنبه په ورځ موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو، همداراز تر 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوي شوې ده، او تر کومه حده چې کېدل د هغوی علاج معالجه شوې ده. او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټران و هم له مرکز نه راغلي وو، او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسېدلي وو، هغه هم وشول. مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم وو د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده، تقریبا تر 1400 پورته ده.
او متقی صاحب، دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې، په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزله شوې وه، زه د نقیضې شمېرې خپرېدلې، تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفر مړه شوي دي، اما ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې. فکر کوي هلته ارقام سم نه راټول شوي، هغه شمېرې غلطې وې؟
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون استراري حالات او حالت کوم چې موږ سټولي او وي سروي کوله، نو شاید دا کوم اماسي د دار سمستوي وروسته چې کوم سروي نتیجه او هغه وسوله، هغه هم دا شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات استراري ونو، خامخا شمېره به زیات یا کم کودل شوی. حکومت د موږ ټولو او د رقم دلته نړیوالې موسسې دي یا نور بنسټونه دي،
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بیا هم په زلزله کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته دا مهال اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د راپورونو له مخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90 سلنه ښځې او ماشومان دي. د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي. نور تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او ورلد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا، له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي، او یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي، د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي و چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد قارزاده ها برارزاده همه گی گرفتیم از خانه
کله چه زلزله و شوه مگل کوره ووتو مشمان و ایره دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی دیر وقت با اونیسی چه مگ طول آرام شو
حتی نشسته بودن نفته اگر ما به خانه بیهیم زلزله شروع میشه.
د هرات یو بل اوسیدونکي رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزورې شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه
ماشومان ډېر ډارېږي، وایي اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپو محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونا رو کوشش کنن، یک مثلا برای شما در نظر
ماشومان دیگه که و نیسی تسلی دی ورکری، پا دویم گام که پیخ عادی و گنای او هوای آرامی تراو بولی، پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تاو وای چی دا پیخ عادی دی
توضیح داده بشه که یک اتفاق یک رخ داد عادیه.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تېره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
دلی با خانوم ها داشتیم، قسمتی هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو آزادی رادیو سره پاتې شئ. په دوهمه نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونې پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شئ. دا چې ولې افغان لوبډلې ونه شوی کولی چې بریا ترلاسه کړي، په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري، له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هوارې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1.8 کیلومتر په ګودوالي د قشتپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتر ګودوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و، ډیری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډیره د قشتپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وې، ځکه مخکې په وړاندې اخنې مطرح شوي وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بسائنې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې افغانستان به د امول سیندا یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې د دوی حق ترلاسه شي. دوی په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې درلودې او ویل چې د قشتېپې کانال ته پورته کېدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تیرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به موږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي. که چیرې دا کار ونه شي دغه کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1900 لسیزه کې طرح شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال سروې بشپړه شوه. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو له سینده په کال کې 10 میلیارډ متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دختو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 مترو په پلنوالي او د 15 مترو په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي ښځې او انجونې کولی شي مقتدی وي ښې او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم انجنونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي مقتدی وي او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغېزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشی کلبونو خزینه حمامونو او لشری محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي مؤسسو کې دوی لکار راوګرځولې او ان سنگاتونونو کې هم کار کولو ته پرې نه خودي. یو شمېر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري؟ نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه انجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې احساسېږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوه انجلۍ ته ضرورت لري، یوه انجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیا ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بل انجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
مونږ ډېر هیله درلوده چې مونږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلی، مونږ ټول هیله، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې مانا ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې مانا باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بل فعال او د قلم لر بنسټګر مرضیه حفیظی د رادیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي، او څومره مبارزې چې وشوې، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو له پامه هم غورځېدلې دي.
د یادونه ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپېژندل شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندوستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پنبه وتی یو نرخ نامه دي کښېږ دي. وروره، موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه وسوته په 2 سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ ته زواس دا پنبه دې 3 سوه افغانۍ ته دې پورته کړي، پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس تور قیامت، موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار کړي، سوه ګونې په 6 زره 15 زره روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی، موږ بل چی شي لرو په دې لمن؟ دغه پومبا دی په خو مطالعه کړو، تاریخ پرځای د پومبا کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ولې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو غوښ دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي مشتره رسید په 3 میاشتې کې و غونې وړه هغه د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه اله لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وي، موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د یو خار سره مر څوک به چې وسړ سیړنی باندې وسې دا مسكين دی، خان دی، یو خوار غریب سړی زدم رسته ورسېږي. سلام علیکم.
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته. مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاسي ولې داسې چمونه کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دوهمنی مایی ته ورسېدو، د ماخستان 9:30 شوې. وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث مه هیروئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات لویدیځې سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمدالله متقی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ زلزله کې 120 تنه ټپیان شوي او یو شمېر نور چې کره شمېر ونه ښود وژل شوي. د قشتېپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د طالبانو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې که په دې اړه اندېښنه ولري باید دوی سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو شریکه کړي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. اروپایي ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ د یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. دغه ویروس یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دی. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور ترې تم دي. دا په داسې حال کې ده چې پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته یې د حماس ډلې پټنځایونه په نښه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپله لوبه وبایلله. اوریدونکو لجمنې سره سم راځو د سپورت د نننۍ لوبې په اړه زموږ د همکار بحث ده.
د ازادي رادیو د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده چې ټول برک روغ یاست. یو ور بیا په یوې بلې ځانګړې سپورتي خپرونه کې موزه بختیار ساحل هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې لوبیږي چې نن یې دویمه سیالي وه. دغه سیالي د کوربه هندوستان پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې د 2 په توپیر پکې ماتې وخوړه. په داسې حال کې چې لا هم د لوبې 15 اوره پاتې وو. یوازې نن افغان توپاچونکو وکړای شول چې د هند لوبغاړي وسوځي. نور تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې وایو، خو تر هغې وړاندې به خپل دواړه میلمانه چې را سره نن په دې خبرونه کې یو ځای دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محب الله وریاخیل چې اوس په انګلستان کې میشته، دغه راز ورزشي خبریال او د کرکټ لوبې شنونکي ابراهیم مومن چې د هم له هېواده بهر په جرمني کې میشته، دواړو ته هرکلی وایو. خیر راغلی وریاخیل صاحب، تاسو راته ووایئ چې څومره هدف باید افغانستان هند ته ورکړی وای چې د سړي یقین راغلی وای چې افغانستان توپ د افغانستان توپاچونکي کولی شي له دې هدفه دفاع وکړي.
ډېر زیات مننه ساحل صاحب. اول خپل سلامونه ازادي راډیو کارمندانو ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نن کومه لوبه چې ما ډېر کم ولیده ځکه زه لږ مصروف وم، خو دومره وو چې که موږ در نیم سوه در څلوېښت رنده پورې کړی وای نو موږ کولی شو یو ښه فایټ هم انډیا سره کړی وای، ځکه انډیا بیټنګ عموماً همېش که موږ ګورو د هغوی بیټنګ ډېر سترانګ ده. او کوم میډل کې چې زمونږ کوم پارټنرشپ وشو د اشمت او د عظمت، هغه پارټنرشپ موږ ته یو پلیټفارم جوړ کړو او موږ کولای شو چې دا یو 350 ټارګټ ورک کړی وای. خو زما په نظر چې 350 شو بیا موږ هغوی ته یو ټف ټایم ورکولی شو.
مومن صاحب، لکه راخیل صاحب چې یادونه وکړه د 350 منډو نه به افغانستان دفاع کړی وای، فکر کې د یو محل چې افغانستان 300+ یا 300 نه زیاتې منډې کوي، کومه شیبه کې ستالان د افغانستان ونه توانید چې هغه مومنټم جاری وساتي د اشمت او عظمت او ټېدو نه بعد کا د نجیب او محمد دبیب او ټېدل په یو اور کې.
سهل صاحب تاسو ته اغلی راخیل صاحب ته ډېر وخت بعد ګورم سلامونه.
زما پاند باندې مومنټم صحیح ده. مونږ یو ځی کې لوبه راګیره کړې وه د عظمت او د حشمت په پارټنرشپ باندې. خو څرنګه چې سټارټ و څرنګه چې اینډ دی دا معمول ګرځېدلی اوس د افغانستان دې کې کوم داسې څه نه شي. یوازې یوازې نه یو پارټنرشپ و چې هغه هم ولګېده. نو ښه پارټنرشپ هم داسې نه ده چې یعنی یو تمې پیدا کړې. خو مونږ چې خپل دا وروستنی فینش ته همېش وګورو مونږ فینش نشته دی. او مونږ فینش کې چې څومره لوبغاړي دي هغوی زیاتره د ټي ټوینټي سټایل لوبغاړي دي. نو که وشو وشو که نه بس دغسې حالت دی. نو هماغه یو پارټنرشپ و او هغه پارټنرشپ داسې پارټنرشپ نه و. تاسو وګورئ د عظمت بیټنګ وګورئ د حشمت بیټنګ وګورئ دواړه سټرایک ریټ یې د سلم نه کم و. نو هغوی چې کله هم اکسلریشن اخیسته هغوی وکټ لاسه ورکړې ده. همداسې که نبی ته وګورئ که نجیب ته وګورئ نو زمونږ بیټنګ کې بدبختانه زمونږ بیټنګ کې ډیپ چې دی هغه کم دی. بیټسمین په کار و بیټسمین نشته دی. نجیب آؤٹ آف فارم دی. نجیب مسلسل بیا هم لوبول کیږي او کوشش دا کیږي چې فارم ته راشي. نو زمونږ بیټنګ کې هغه بیټسمینان نشته دی چې هغه بونډریانی ولوبوي لاندې لوبه وکړي. یوازې درې څلورو بیټسمینانو باندې مونږ لوبه کوو. په ونډه کې کم تر کم باید پنځه شپږ بیټسمینان ته ولري پراپر ځکه هر ځای کې شاټ نه لګېږي هر ځای کې شپږیزه نه راځي. او زمونږ چې کوم د حشمت نه وروسته چې کوم بیټسمینان دي که هغه عظمت دی که هغه نبی دی که هغه مجیب دی او راشد دی دغه راز نجیب زدران دی دوی ټول د غټ شاټونو لوبغاړي دي. یعنی هغه ټي ټوینټي سټایل کې دوی لګي. نو د هغې وجې نه که دغه پارټنرشپ شوی هم نه وی کېدای شي مونږ یو ټیم سره منوی کړې. دا د عظمت او د حشمت پارټنرشپ و چې مونږ کم تر کم هغه دو سو دوه اویا رنځونو ته ځان ورساوه. نو زما پند باندې بیا هم چانس و خو خپل بیټنګ ته سړی وګوري داسې ډېر چانسونه نبی ته او نجیب ته په لاس باندې ورغلي دي چې بدبختانه هغوی په دې وروستیو کې ضایع کړي دي. دا اول ځل نه دی چې مونږ ورته پلیټفارم ځینې وخت کې اوپنرانو مونږ ته ایښی دی. دوه سوه شپږ پنځوس اوپنه مونږ ته راکړل شوی دی. زمونږ اخر پای په درې سوه لسو باندې یا درې سوه پنځو باندې شوی دی. نو زما پند باندې بیټنګ لینډ کې هغه ډیپت او هغه قوت نشته دی چې پکار دی. او د همدغې وجه نه مونږ ونه کړی شو چې غټ هدف چې کوم پکار و او چانس و. یعنی پکار خو ډېر شي نه پکاري چانس مونږ لارو چې مونږ ته ګټه ونه اخیسته.
اوریاخیل صاحب په نننۍ سیالۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی چې په چو ګټله توپوهنه یې وکړه. ستا لاندې عموما په هند کې چې کتل کېږي دویمه توپوهنه یا چیسینګ آسانه وي دغه پریکړه په کوم بنیاد وه؟ له دې امله وه چې هند غټ هدف ونه ټاکي یا له دې امله وه چې افغانستان یو ښه هدف ورکړي او بیا په خپلو سپینرانو باندې وکړی شي دغه دفاع وکړي؟
بالکل زما پان حشمت دا کوم افریقا چکړی دا به د دې په نظر به کوي ځکه د انډیا بیټن لائن اپ ډیر ښه ده سترونګ ده. نو هغه به کېدی شي همدا فکر به کړی هغوی ته موږ اول بیټنګ ورکړو کېدی شي هغوی موږ ته یو غټ هدف راکړي. او بیا زموږ نسبتا زموږ بیټنګ بیا کمزوره ده په نسبتا بالینګ ځکه موږ بالینګ بیا سترونګ ده. نو حشمت به کېدی شي همدا فکر کړی چې موږ اول بیټنګ وکړو زیات تر زیات هدف ورکړو ټارګیټ نو وکړی شو چې هغه دفاع وکړو. نو زما په خلک نشمت باندې نظر
مومن صاحب د افغانستان د توپوهنې خبره کوو له پیله یې کرا پیل کړو له ګربز او له ابراهیم زدران یو ورځ چې وی ګورو یعنی په ډیرو کمو میچونو کې په یوه لوبه کې سلیزه وهي په بله لوبه کې بیا مسلسل د دوی رنز چې کتل کیږي یا شل رنز یا په ډیر شو یا نن چې وکتل شول ولې دوی هغه خپل حالت نشي ساتلی هغه خپل فارم په نورو لوبو کې یا په ډېرو لوبو کې نشي ساتلی لامل یې څه کېدای شي؟
یو خدای چې زمونږ زیاتره لوبغاړي بدبخته نه تاسو دې ټیم ته وګورئ یوازې د حشمت او د رحمت نه بغیر دا ټول ټیم ټي ټوینټي ټیم دا کال کم تر کمه تاسو وګورئ نه همیشه دوی په لیګونو کې مصروفي. یعنی ونډه بیخی کم دی دا ځل خو ماشاءالله زموږ کرکټ ونډه کرکټ څه ناڅه زیات یوازنی پلیئر چې زه ورته شخصا یا دو پلیئران چې زه ورته شخصا په ونډه کرکټ کې خوشاله وم او وروستیو کې دوی رنځونه هم کړي وو یو ابراهیم او یو رحمت شاو. ګربز داسې یو ټایپ کې پلیئر دی چې هغه که وچلېده وچلېده که ونه چلېده کوی شي کنسیسټنسي لګه نه لري په بیټنګ کې ځکه هغه برید کوونکی لوبه کوي او د همدې وجې نه یو څه نه څه دماغ باید وکاري، دماغ نه کاري چې کني هغه په خپل لیاقت باندې پوه شي چې کوم وړتیا لري، کوم استعداد لري. یعنی ګربز داسې یو پلیئر دی په دې ټول ټیم کې چې هغه په سټارټ کې، په میډل کې او په اخر کې، په درې وړو فیزونو کې، هغه ولنه پاور پلی وي، کمنس کې وي او اخر کې وي، د دې نه ډېره خسته استفاده کولی شي. ځکه سپینر لوبولی شي، بونسر لوبولی شي. یوازینی مشکل د هغه اولنی دوه درې اورونه دي چې هغه دوه درې اورونه ووځي بیا هغه ښه سکور کوي، ښه 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 اننګز بلکې یو اټیکنګ کرکټ کې، داسې کرکټ نه کوي لکه د رحمت شاه غوندې یا د حشمت غوندې چې د سلو نه په کم سټرایک ریټ باندې لوبه وکړي. بل دې میچونو کې تاسو وګورئ، یعنی دغه لوبه چې کومه ده، دا د 1990 لوبې دي یا 2000 کال لوبې دي چې 200 که څه هر څومره بال ښه بال وي، ځکه سپینر دپاره اخیل صاحب هم ناست دی، سپینر دپاره په کار ده چې فاسټ بالر هغه دپاره وکټ واخلي، پریشر باز فاسټ بالر اچي بیا به تاله سپینر وکټ اخلي او سپینر به هغه پریشر کنټینیو کوي. بل یو شی زموږ په بالینګ کې ما وکاته، زمونږ بالنگ لا وسم ٹی ٹوینٹی اسٹائل کے بالنگ کی کوشش کی، ڈیر زیادہ ڈاٹس بالو کی کوشش کی چی بیٹ ٹو بیٹ بال تا وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کی، تب اتا کہ وقتی فلیٹ بال نہ کہ داس بال نہ وکے چی کوشش کی چی بیٹسمین تشویق کی چی تابن غلطی ہو کی د دوی زترا بال ڈیفنس اگئی. بل پگڑے غلط وقت کی ابراہیم آؤٹ آف فارم دے نہ پیغم نن اسٹارٹ ہم خو واخست زنه په کوم ک بشپړ توګه باندې دوی فټ دي که فټ نه دي، که کرکټ بورډ وو چې فټ دي، خپل لوبغاړو بول چې فټ دي، خو فیلډینګ ته که سړی وګوري یا د دوی دا نن چې حشمت په اتیا رنځونو کې په ځمکه باندې سملاسته، یعنی هغه او د دوی کچنو ډراپ کېدل سړی وګوري، یعنی لوبغاړو باندې خپله استنه شک پیدا کیږي چې دوی په سل په سلو کې فټ نه دي. تقریبا ما وروستی سروې کته او سټیټسټک ماته کته چې فضل حق په وروستی او تقریبا چې کرکټ کیریئر د شروع شوی دی، د یوازې یو ون ډے میچ کې لس اوره کړی دی. نو کله چې ستا مین بالر لس اوره کوي، یعنی هغه مین بالر چې ستا لس اوره کوي په ټول کیریئر کې، نو ستا بالنګ اٹیک خپله معلومیږي. نو د دې لپاره نن چانس وو چې غټ اننګس شوی وي او غټ ټارګیټ جوړ شوی وي تر څو بالران ته یو څه ناڅه وي. نور خو دغه اننګس تاسو ګورئ چې دغه ټارګیټونه په انډیا کې او بیا د هندوستان خلاف چې تقریبا شپږو بیټسمینانې او یا هغه ټاپ آرډر یا مډل آرډر بیخی په فایر کې دي، یعنی د دوی هر ټیم خلاف تاسو وګورئ، یعنی پانډې کې لاهولي لوکي هغه کولی دی، روهیت شرما نن راغی سینچری والا او غټ سینچری والا، نو دوی پنځه شپږ بیټسمین همیش رنځونه کوي، کوي ونه کوي بلې کوي، نو د دوی نه پچ کېدل بیا اسانه کار نه وي. نو تا ته چې کله چانس پیدا شو باید چانس میکزیمم کې غټې کې او ډېر چانس واخلي غټ ته واخلي.
اوریاخیل صاحب په بیٹنگ آرڈر کې تر ډیره پورې دریم نمبر توپ وهونکی چې کله راځي توپ وهنه ته ون ډاون چې ورته وایي د دې ډیر مسولیت وی. فکر کوم تا هم د افغانستان په ملي لوبډله کې په دې پوزیشن توپ وهنه کړې ده په انټر کانټینټل لوبو کې. د دې پوزیشن لپاره نن سبا رحمت شاه چې ډیره وخت د افغانستان په لوبډله کې په همدغه پوزیشن توپ وهنه کوي، خو لیدل کیږي چې که څه هم ده د سریلانکا خلاف په تمریناتي لوبه کې ولیدل شو چې کرکټ یو څه ټکنیکی هم خپل بدل کړی دی، خو بیا هم هغه رول د سې نشي ادا کولای په مهمو او غټو لوبو کې د هر وخت پاتې وي. د ده ځایناستی څوک کېدی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا ستونزې که همدغسې دوامداره وي نو افغانستان به ټولې لوبې دغسې بایلي.
بالکل ون ڈاؤن پوزیشن چی اگر جزیات مهم ای پی ٹیم کی زکا اگر ٹول ٹیم ٹول حکم ٹیم چی دا امدا ون ڈاؤن چلئی نو نن سبا رحمت شاہ جی گورو اگر رشتہ ہم لگ آؤٹ آف فارم دا رن سے نہیں کی گی نو دا کوا جی دی پوزیشن لگ چینج کی یا ٹو ڈاؤن کی یا یا بیٹا ون ڈاؤن کی دی او یا کی دی شیل کی کین ریسٹور کی یا میش دو میش ریسٹور کی زکا نور پہ پلیئران کم بیک پلیئران سر مثال خبر ریاض حسن ڈیر خب پلیئر تھا منگ ڈیر لوگ کیوں قتل ہو نو اگر کبر شی چاگر والی دی بدے او یا پوزیشن ہے متعلق چینج کیا ٹو ڈاؤن والی نہ یہ چینج پکا رہی پلیئر کے خلاف
ارے پدی خبر ستا پا خبر پا نڑیوال جام کی پدی سٹیج کی چی دولو بی دی ہم بیللی وی دغه بدلون به ګټه وکړي یا ریاض حسن به د عمره پرشر کې لوبه وکړي شي
او دومره چې دا کوم سکواډ شي دوی ملي ټیم جوړ راغلی دا 15 لک کسان دوی ټول یعنی قابلیت لري او خپل ایران یې ځکه په ټیم کې راغلی او ورلد کپ ته سلیکټ کړی دي. نو زما خپل شخصي دا نظر ده چې رحمت شاه سیز ډراپ یې نه کی نو که پوزیشن ته چینج کی مثال خبره یې ټو ډاون کی او یا اوپننګ ور کی نو دام کې دې چې لکه خاص ثابت شي ځکه چې یو پلیر چې خپل په مغه پوزیشن کې پرفورم نه کیږي نو دا زما په نظر باید دې لچینې فکر راولي او یا بعد په بعد وخت پلیران ډراپ کی امکان یو میچ دوه میچ نه کینی ځکه چې کانفیډنس ملي او شوبې ته بیا راځي مشته.
عموماً صاحب دا عمر مهم یو پلیئر چې په ډېر مهم پوزیشن باندې توپ وهنه کوي کلیدي لوبغاړی وي یعنی ډېر ټرسټیبل پلیئر وي خو چې آؤٹ آف فارم وي کینول به ستا لاندې څومره مناسب کار وي. او بل په لوبډله کې یو بل لوبغاړی اکرام علی خیل چې په نړیوال جام کې تر سمیع الله شینواري وروسته دویم های سکورر ده دغه راوستل په ون ډاون پوزیشن فکر نه کوي چې مناسب دي.
سایل صاحب خپل د رحمت شاه په کېولو باندې کړ چې بیخي اوټ آف فارم مو د پاکستان سیریز کې تیرند نه کېده زه دې خلاف هم ځکه چې زمونږ داسې سیستم لاندې نشته دی چې ته پکې دغه لاړ شي او فارم ته په یو بیټسمین راشي. صحیح دی د سوچ لپاره که ته لوبه لرې نو ته کولی شي چې د بل چا لوبه وګورې یوازې نه چې د بل چا خپله لوبه وګورې د بل چا لوبې ته وګورې د بل چا نه زده کړه وکړي او هغه په هوټل کې کېږي هغه په ډریسنګ کېږي چې کله یو بل بیټسمین لوبه کوي ته کولی شي چې هغه خپله وګورې کله چې بل بیټسمین لوبه کوي ته کولی شي چې هغه په ډریسنګ روم کې وګورې. زما په اند باندې رحمت شاه دومره بد پلیئر هم نه دی خو زمونږ چې کوم بیټنګ لاین دی دغه دومره کمزور دی چې هغه ټول فشار راغلی دی په ټاپ آرډر هغه ګوربز دی که هغه ابراهیم دی او که هغه رحمت شاه دی. د دې وجه نه هغه چې ریخل صاحب کومه خبره وکړه چې پوزیشن که بدل شي د ده په ځای باندې یو کس مخې ته راشي لکه حشمت غوندې یو پلیئر مخې ته راشي ځکه حشمت په منځ کې زیاتره مونږ له اورنه مس کوي او په بل بیټسمان باندې فشار راولي نو هلته چې لوبه تا نه خرابه شي نو ته نشي کولی چې بیا هغه بیل کې نو دغلته بیا بل بیټسمین ریسک اخلي. نو که حشمت پوره اورنه ولري پنځوس اوره ولري څلوېښت اوره پنځه څلوېښت اورنه ولري او په ون ډاون کې راشي مونږ به لاندې یو سټرینت بیټنګ ولرو چې هغه د هغه نه سټرایک ریټ هم ته کولی شي چې سټرایک ریټ هم په هغه باندې مخکې وو ځکه د حشمت سټرایک ریټ نسبت د رحمت شاه نه کمزوری دی. نو بیا ته کولی شي بیرته ریکور کړي کله چې رحمت اوټ کېږي ورپسې حشمت راځي هلته درې وکټ هم تلي دلته دا د سټرایک ریټ هم لاندې راشي نو بیخي ټیم لاندې بیخي ډاون لاړ شي ښکته لاړ شي. نو د دې وجه نه د رحمت شاه ځای بدلېدلی شي خو کینول یې زه داسې په خپل لوبغاړو کې داسې څوک اوس نه ګورم. ریاض حسن خبره وکړه ریاض حسن کولی شو یا اکرام علی خیل کولی شو چې مونږ دغه چې کوم نجیب زدران دی د ده په ځای باندې راولو استفاده ته کېدی شي بالکل خو هغه داسې ګرومینګ حالت کې دی هغه داسې هغه داسې نه دی چې سم د لاسه دی اوس په دې ورلد کپ کې راپاس یو د رحمت شاه یا د داسې پلیئر زیاتې ونیسي.
د نجیب خبره ډیره زیاته مهمه ده نن سبا په تر ډیره پورې چې د کرکټ سارون کې مینوال انتقاد هم کوي د نجیب په توپ وهنه باندې د دوی نیوکې دي او د دوی لاندې چې نجیب له ډیره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې خو پرفورمنس نه لري هغه په شپږم نمبر له د څو وخت راهیسې په شپږم نمبر توپ وهنه ته راځي او یا په پنځم نمبر په څلورم نمبر هم راغلی یو مهال فیزه هم په نو معلوم چې کله به دی راځي خو تر ډیره پورې دغه پوزیشن ته په کتو شپږم نمبر توپ وهونکی دی او داسې ټیم کې راځي چې پنځلس اوره لس اوره یا د دې نه زیات یا کم پاتې وي. یو مهمه شیبه وي چې باید یو ښه فینش وکړي د یو فینشر رول لوبوي په لوبډله کې غټ شاتونه هم وهلی شي وهلی دي البته اوس یې نشي وهلی له ډېره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې د هغه پرفارمنس نشته. فکر کوي چې همدا او دغه راز اکرام علی خیل چې هم په ټاپ آرډر کې بیټنګ کړی دی به مناسب وي چې د ده پوزیشن ته راوستل شي.
سایل صاحب پوښتنه دې ماته متوجه ده
پوریا خیل صاحب
شا نجیب تدان رښتیا هم یو ښه لوبغاړی ده ښه پلیئر ده همیشه پرفارم کړی ده په تېر میچونو کې تېر ټورنمنټونو کې خو بعض وخت کوم پلیئر چې زما خپل شخصي دا نظر ده کوم پلیئر چې کله آؤٹ آف فارم وي یا دې پرفارم نه کیږي نو چې ریسټ ورکړل شي ښه ده ځکه یو میچ دوه میچ چې یو پلیئر ریسټ رالي هغې مغزه لږ فریش شي او هغه بیا فوکس کیږي خپل میچو ته خپل پرفارمنس ته بیا چې فوکس چې هغه کوی شي نور میچو ته راشي بیا خپل پرفارمنس ورکوی شي. نو کا نجیب زادران کوئی کم چې هغه د زمونږ بیټینګ سټرګل کوي، یعنی زمونږ بیټینګ وومن ضعیف ده. تاسو مخکې ویلي دا نوي پلیران نشي کولای چې یو دم دومره غټ سټیج ته راولي لوبي، خو چانس به ورکوي ځکه چې کم پلیئر چې پرفارم نه کوي نو باید هغې ریسټ ورکړل شي یو میچ دوه میچ تر څو هغه بیرته داسې کانفیډنټ والی او داسې ریلیکس شي بیرته راکوي چې راشي. نو اکرام ډېر ښه هغه دا آپشن ده، تاسو ویلي پنځم او پنځم پتمن سلور پنځم او شپږم دغه دي اکرام ښه ده ځکه هغه ټاپ آرډر ته نه شي راوسته. هلته آلریډي رحمت شاه ده او اوپننګ ابراهیم او رحمان الله ګربز دي او بیا اشمت ده. نو پنځم شپږم کې زما خپل نظر چې اکرام راشي ښه به وي ځکه چانس ورکړل شي باید ده
مومن صاحب لډیر وخت چې یو څه ویل کېږي هغه د رحمت شاه هغه د محمد نبی او هغه د نجیب زدران بدیلونه دي یا ځای ناستې دي، په دې خلک خبر هم کوي. کرکټ بورډ بار بار ځینې لوبغاړي منشن کړي دي چې دا هغه لوبغاړي دي چې دا به پر روان وخت کې دغه لوبغاړو بدیلونه وي، په ځانګړې توګه د نجیب زدران په ځای باندې شاهد الله کمال یو څه وخت په لوبډله کې لاړ راغی او فکر کېده چې شاهد الله کمال د سیو لوبغاړه ده چې دغه ځای ډکولی شي، او محمد نبی په ځای باندې شرف الدین اشرف ښودل کېده چې دی د سیو څوک ده. د شرف کیریر هم نور داسې حالت ته رسېدلی چې فکر کېږي چې شاید ډېر اوږد کیریر ونه لري. په فکر کوي چې دغه لوبغاړي چې خلک یادوي دا د دې لوبغاړو ځای ناستې دي، او یا د محمد نبی او نجیب زدران اصلي بدیلونه شته او د دغه راز د رحمت شاه متبادل لوبغاړي ستا لاندې څوک دي؟
مونږ هم هغه کرکټران ګورو چې کوم مونږ ته کرکټ بورډ را مخې ته کیږي. مونږ هم کرکټ بورډ سره چې کله په نقد کو هغه لوبغاړو په سر سره نقد کو او باندې نیوکې کو چې کوم لوبغاړي دوی مخې ته کوي او بیا مغو ته چانس نه ورکوي، هم هغه تر خپل لاندې کوي. د هغې دپاسه ډېر مثالونه لرم. شپږ کاله کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي چې شرف الدین اشرف لوبېږي، او همدا ویل کېږي چې دا د نبی ځای ناسته دی. خو تاسو ول د تیر کال قطر کې مونږ هالنډ سره درې ونډه میچونه وو، په خپل نبی ساحل سکپ اوټ کړو چې زه دا لوبې نه کوم. شرف الدین په مغه ټور کې وو ونه لوبول شو. دا د اشمع شهیدی کیپټنسی او دا د کرکټ بورډ هغه تخیمه. که تاسو د شاهد کمال یادونه وکړئ چې شاهد کمال یعنی شاهد کمال ته مونږ کوم ځای کې چانس ورکړی دی، صحیح ده؟ ته چې یو لوبغاړی راولې بیا به هغه بڼه چې په سړو ته کېنو هغه بڼه وتې لري کوي. لکه زه مونږ اوس آل راونډر ون نشي پیدا کولی. مونږ همدا اوس په ټیم کې فاسټ بالر نه لرو، خو مونږ درې دانې آل راونډران اخیستي دي. فاسټ بالر نه لرو، درې دانې فاسټ بالینګ آل راونډران چې ګلبدین نایب دی، عبدالرحمن دی او عظمت دی. نو زمونږ چې زیاتره دغه لوبغاړي کوم راولو او بیا چې موږ کرکټ بورډ باندې کړنې وکړي کو یا خلک یادی خلکو زموږ ډومیسټک نه ګوري، نه زموږ ډومیسټک په لایف په تلویزیون خودل کیږي چې خلکو ګوري چې څوک د چا ځای ناست دی. په خپل نجیب زدران که تاسو وګوري په ډومیسټک کې کاغه ټی ټوینټی ډومیسټک دی، کاغه ونډه ډومیسټک دی، آیا هغه په دې شپږم پوزیشن باندې کوم ځای کې لوبه کړې ده؟ ټی ټوینټی کې راواخلې، په ونډه کې راواخلې. بل نجیب زدران وست اوټ آف فارم شوی نه دی چې موږ ورته فکر دی. نجیب زدران په کناډا پریمیر لیګ کې ولوبېد، د هغې نه وړاندې په نورو سیریزونو کې د سریلنکا په سیریز کې ولوبېده، د پاکستان په سیریز کې ولوبېده، ټی ټوینټی سیریز کې ولوبېده، د دوبۍ په سیریز کې ولوبېده، پرفارمنس نشي کولی، ایشیا کپ کې ولوبېده. نو زما په اند باندې دغه کرکټ بورډ چې کوم کارونه کوي او کومې پرېکړې کوي هغه باید جدي اوسي. داسې نه چې زه شخصا داسې یعنی زه د کرکټ بورډ په یو خبره مثبت به نه کوم چې پرون اتهویشت لوبغاړي عمان ته ولېږل شول، نن نو پسې دا نور هم ولېږل شو چې یو څه ناڅه د هندوستان نه څه ناڅه فشار راغی او دلته چې د لوبغاړو څه ناڅه ځان دپاره مبارزه وکړه او حق یې وغوښته، د لوبغاړي په مفته کې اضافه شو پکې. نو نو په دغه شي باندې بیرته نشي کولی چې ته ټیم جوړ کړې. د ټیم د جوړېدو لپاره مونږ ډېر ښه چانسونه لرله، کافي سیریزونه مونږ لرله چې هغې کې بدبختانه سبا مونږ ټی ټوینټي کې هم دغه خبره کوو. ځکه راشد خان ته که تاسو وګورئ په ټی ټوینټي سکواډ کې مونږ پاکستان سره سیریز وکړ، بنګلادیش سره سیریز وکړ، عربي امارات سره سیریز وکړ. مونږ تر اوسه پورې دغه ټی ټوینټي ټیم په دې شپږ درې سیریزونو کې جوړ نه کړ، او تر اوسه پورې د دې ټیم بالینګ معلوم نه دی، بیټنګ یې معلوم نه دی، اوپنر یې معلوم نه دی. دغسې ونډه سکواډ کې تاسو وګورئ لوبغاړي ښه لوبغاړي دي، لوبغاړو کې هیڅ مسله نشته دی. لوبغاړي د افغانستان په اوس وخت کې دغه ټاپ لوبغاړي دي. خو تاسو یو لوبغاړی ما تر وخه چې هغه کنسیسټنت مسلسل چانس اخیستی دا کینوا دارا ولا نن ډراپ دی سبارا ولا یعنی یوازینی ټیم په دنیا کې دی چې کال دولس میاشتې په دې کې چینجز او تغیرات راځي د دې وجې نه هغه لوبغاړو باندې خلکو باور او د کپتان باور نه پیدا کیږي تر هغې چې
مومن صاحب خبرونه وخت رالنډیږي یو بل پوښتنه اوریاخیل صاحب د یو لوبغاړي په توګه راته دا ووایه 2015 کال کې دشي د افغانستان ملي لوبډله لیدلې وه په نړیوال جام کې بیا په 2019 کې هم چې ولیده په 2015 کې یوه خبره دا کېده چې اول ځل ده چې راغلی و دې نړیوال جام ته په 2019 کې د اختلافاتو خبرې کېدې په 2000 او د کنډیشن خبرې کېدې په 2000 په روان وس وخت کې چې کنډیشن هم د آسیا د اختلافات هم نشته هر څه راشد خان هم ویلي دي چې بهترین سکواډ ده ولی هغه کانفیډنس په لوبغاړو کې نشته نه لیدل کیږي چې افغانستان به په دې نړیوال جام کې هم ښې لوبډلې ماتې کړي تر ډېره پورې فکر همدا کیږي چې په بنګلادیش په افغانستان وکړی شي چې لوبه ترې نه وګټي هغه موبایل له اوس د سریلانکا او نیدرلینډ لوبې خلک دغسې سوچ کوي چې شاید دغه کې کومه لوبه وګټي ولی افغانستان په تیرو دومره کلونو کې ډیر مثبت تغییر نه کړی او په ون ډے کرکټ کې دومره کمزور پاتې دی لا هم
زما په نظر دا کم سکور چې اوس دی ورلد کپ تر اغله یعنی 2015 ورلد کپ او 2019 ورلد کپ چې کم سکورونو هغه نه زما په نظر دا سکور ډیر ښه ده کا هغه د فټنس له لحاظ وي ځکه ټول پلیئر معلومیږي چې فټ لکه سلم معلومیږي او پلیئر ما ته گراوند کې مخه کاری او بل زمونږ بیټنګ لاین اپ نسبت په مخ کې ما په نظر خدا وخخ کاری ما ته اوس دا چې اوس پرفورمنس کله کیږي نه کیږي دا د کرکټ یو حصہ ده خو زمونږ سکواډ د تیر ورلد کپونو اوس ډیر خدا ډیسپلین هم پکې ده او ټیم هم ډیر بیلنس ده نو صرف مهمه ده چې کنسیسټنسی باید ولري پلیران اوس کا په یو میچ کې پرفارم کوي بیا په سلور پنځه میچو کې نه کوي یا شپږ میچو کې نه کوي نو دغه زه خپل بیټسمین یم ما زه خپل هم دا تجربه لرم چې پلیر چې کنسیسټنسی نه لري هغه پلیر بیا ټیم باندې بوجي کنه نو هغه پلیران ټول خپل پلیران زموږ ټیم کې جوړ دي د ټاپ آرډر نه نیول تر میډل آرډر پورې او بیا د لو آرډر نه اخو بولر نه نو دوی باید هم کانفیډنس ولري او بل باید د کنسیسټنسی ولري نو ټیم
خلک نسبتا نور دا به څنګه دوی پیدا کوي تر اوسه پورې خو نه ښکاري دا کنسیسټنسی هم نشته دغه سیلف کانفیډنس هم نشته فقط هماغه خبره ده لا هم چې موږ ښې لوبې وکړو دا کفایت کوي نو
دوی کوچز باید دوی کینی دوی سره وګورئ باید کانفیډنس ورکړي سینیئر پلیران چې هغه باید پلیران ټول پلیران سره کینی میټینګ کې خپل دوی کینی د په یوه هر میچ نمبر کې دوی سره میټینګ کوي تر مخالف ټیم هغه کمزوریان او خوبیان ټول ګوري هلته دوی کوي چې سره کینی د کم پلیران چې او پرفورم دی ارام کینی کې هغه د کانفیډنس ورکړي شي همداسې باید ټیم چې ګورو یعنی ټیم د بیلنس ټیم دا او ټیم کې اتفاق همدا لږه نسبت به مخکې تاسو شوې 2019 ورلد کپ کې باندې خبرې وشوي نو موږ خو نو مینس کې کېدې شي خبرې واقعیت ولري خو ټیم چې څنګه موږ تخکاری د بیرون نه بیلنس هم ده د ټیم یونایټیډ هم ښکاري نو صرف مهمه دا ده چې دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي او کم سینیئر پلیران چې دي دا نوي پلیران چې دي هغوی ته باید کانفیډنس ورکړي او همدا پلیران دي اوس دوی راغلي ورلد کپ ته همدا پنځه لس سکواډ ده نو اوس خو کېدې شي یو دوه چینجز کپ کې راولي هغه هم که څوک انجری شي نو ټیم همدا ټیم ده همدا ورلد کپ بدوي لوبوي راتلونکي و میچ هم ورته پاتې دي که هغه هغه ټیمونه نور هم دي نو دوی باید یو بل ته کانفیډنس ورکړي یو بل سپورټ کړي او
مومن صاحب کایي نو دا راته ووایه چې د افغانستان ملي لوبډله به فکر کوم مومن صاحب به راسره نه وي اوریاخیل صاحب تاله عن ده په روان نړیوال جام کې چې د افغانستان اووه نورې لوبې پاتې دي کومې لوبډلې د افغانستان به کومو لوبډلو ته ماتې ورکړی شي ستاله عن ده
نو هالند نیدرلند چې کوم ټیم دا هغه د یعنی نسبتا د تیر دوه لوبو ته کوم ډیر خلوب دی وکړه حکم دینه دومره توقعات نه کیدل خو دوی دا توقعات نه ډیر خلوب وکړه خو یعنی نیدرلند او من کوم سریلانکا بیت کو سریلنکا نیدرلینڈ او من کوجو یو دا نور پینز کم ٹیمونه چی دی کیم یو ٹیم دو ٹیمه کوجو خو چی دا جے مامخ کم تاسو ویلی چی با الکان زان باندې کانفیدنٹ ولری او دا کم تیر دو میچ جو جدا دی بخیر کی صحیح دا کم غلطیانی مسٹیکس چکر یاغي باندې کارو کی او فوکس ایشو تا نور بای دا پلیران چی کلا ورلڈ کپ تر ازی فوک چی کلا چی پینزلا سپاٹ کی سلیکٹ کیگی نو هغه باید ډیر کانفیدنٹ اوسی ته زمرا هر سټیج تر ازی ورلڈ کپ تا نو ټول باید زمان کانفیدنٹ ولري باید پلیران په ټیم کې معلومی چې کانفیدنٹ لري دا چې کلا بیټینګ تر ازی دا باډی لانګویج نه معلومی چې دوی کانفیدنٹ نشته نو دا باید سینې پلیران سره کینی یا کوچز دا کوم افیشل چی سره تلی ټور باندې دا دوی وظیفه ده دوی کینی دوی منټلی آماده کی او یا کانفیدنٹ ورته ورکړي بالکل
اوریا خیل صاحب ډیر ډیر مننه کوو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محب الله پوتری وی بلی ځانګړي ورزشی خپرونې پوری چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی الله مسپارو خوشاله اوسې ښه وخت ولرئ